السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړۍ د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوها کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدراعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ دا څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیلو برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انقره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پي د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي ځکه د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ دی. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالي بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولی شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لایې 2 وکټې او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام ترګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود اول د وکټیمز of Pehelgam terror attack and we stand with their families also.
د کناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ تړون پر روڼتیا د سیمه ییزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خنډونو پر لرې کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ایرل کام په همکاری پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او دیات ازبکستانی شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلی په درویستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د غازو په برخه کې پر ځان بسیاینې ته ورسوي او صادراتو ته به یې لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغې پروژې د عملي کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څه باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 1.5 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپله خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولی سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګاهی که گاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کله چې توتی میدان گاز استخراج شي هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شد.
ممکن است که بزرگوری ده چه سیمه ایز کارگران پداسه پروژو که وگو مرشی په پروژو که چه طول پرسونل بهرنیان وی دامتا دمرا گتواری ندی دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي موږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنی چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د امو سین د غازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د امو سین حوزې څخه د امو د غازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیراله دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګه اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وسام د کرکټ پاړه ریپورت. هندي کاپټان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبه پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تېرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره له لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکو مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو ته تامل لري. کله کله داسې هم پیښ شوی چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تک کیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل 13 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه خپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له 13 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی را کړی.
دان دیخنی په داسې حال کې چې تازه د جرمنی حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅه پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمنی یو رسپانی یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمنی ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمنی ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساغدار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار بسی چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیایي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل. یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل. د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سرل مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. دلته سرې میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې د ته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې دی مونږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې دی پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې دی مونږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دی. شول دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د دې خلکو ګڼه ګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزلہ زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمن د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایس کبیس یو ډول ساري خارختی ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکی له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي. د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال د غراز د پاکو جامو استعمال، لمرته د کمبلو توشکو او غستونکو شیان غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نوري لارې چارې په ګوته کوي. مرکشوي روغتیا پالان په زلزلہ ځپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه غني، او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شوی یا پاکو اوبو او او آر اس محلول پس خلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحی په مراتب لوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزلہ ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و بادره مستکیدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و بادره مستکیدو ګواښ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیز ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلہ کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیز کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزلہ ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزلہ ځپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرست منظم او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخیزین فعالین د زلزلہ ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د غشان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو درسم شپېنا وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلي ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسېدونکي وارث چې دی او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ورزاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزلہ ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارې او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګ غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزلہ ځپلو په ځنګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزلہ ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل دوی زلزلہ ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړې کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارغ چې غزل تکما هغه میکانیزم جوړ شوی، کوم طریقو ته جوړ شوی، دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته درسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی یو هغه په سامان به شکلی هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، تر زمينه او ته موږ برابر وو او هغه صاحب به خپل لاس باندې مرسته تقسیمي
دویم ترتیب دا دی که هغوی وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړې دي. مزار دره کې ځان له مسؤولینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي. نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت 4 ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس قرار ټوله ناسته ده، نه مرستې مې ترلاسه کړې. بس موږ دلته خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپال مالې دی چې مرسته را سره وژنل دېره کې دېره قلا ګډوډ خیمه زوړ ترپال مالې خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درینور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبل ورسوالی مقام کوم خلک چې زرغلات په زرغ تکلیف پته رسیدلی غو ان شاء الله من په پوره امانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی او د مرستو لړۍ لکه ما ده.
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای شي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل سوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا موسسې چې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیز د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیز کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio د آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحالم چې سس ملمه یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړې؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړه په کلی او د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزدو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمیر دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا یو فلم دی ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروسته یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پوېدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما از د سوي دي خپل د سندره لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ و وایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شات تاسو د رادیو کارمندان وو پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا یا پیساده بلدیت لرم چې ارنج کوم ما او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولۍ او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او اونر دی بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی ما ټول سندره چې دی شیرونه د خپل جوړو ما په پارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کال مخ ک د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
اخه او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارن چې وکومه د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شمو دوسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج بوبو کې خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جمله چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واسطه ومه هغه اخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندره دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاسو سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وو ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلور کرونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړی هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړی
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندره دا پیغام ورسره ستا وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ د افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري، یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته ای، یو مارش موسیقی دی چې اردو پاوچ که استفاده کوي، دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقی چې دی جهانی دی، ټول خلق دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما ویل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر د تاته وایو ما. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده، بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. دا از ما آخرینی سندره دی چې ما وایم
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول د پکې لورای ښکاری. ښه راته منویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوی سندره کراته شعر وایي، ایک شعر تاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کومه، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، ز یو انسانی ما با افغانستان که پیدا سوم و غد سوم، دومره دست مو چی کرده ام، دومره ازده ام چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومره پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوم، ده سافتیار سه استفاده کوم، ده نره سر ارتباط لرم، ده رسانه سر ارتباط لرم، او دومره کوله توانیدوم چه خپل جغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سه ولاړ سي. هغه هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمینه نه دی برابر. او دومره درد چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ماته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي. او زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم یو، تام یو انسان، زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او هغه خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریږم چې ما بوګیر نه کې، ډیپورت بنه کې. او زما کډوالی هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلی دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرې سوی دی، ماجر سوی هم د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړی وم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر بوي کې 1000000 ډالر به کیږي.
بله بله، له بده مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا منه ګرځولې، البته موسیقي منه ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه پدی دنیا یوازنه ژبه پدی دنیا دا موسیقی دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نستا په موسیقی کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه ستا چې و نوت دی و ناران دی پنځه مادی دی چې دا دولس نوت دی موږ تاسو افغانستان پاکستان هندوستان ساری ګاما پادانی سا وایو ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای داسې نوم دی په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې پنځه زره دی شل زره دی لس زره دی زر دی او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر څو چې موجودیت او کتله سره او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته انګلیسی زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي پارسی ژبه اردو ژبه پښتو ژبه ترک ژبه عرب ژبه په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو د حیواناتو د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی یو نوت دی ورسره خبرې کوي
بله
دا 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 طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وای چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي د دې لپاره چې د هیڅ شاه سره تعصب او تبعیض نه لري هیڅ هنرمند موسیقي یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده تر اوسه د چا وین توی ندی کړی دی قتل ندی کړی دی ملي خیانتونه ندی کړی دی جنایت ندی کړی دی بشری جنایتونه ندی کړی دی همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې خپل په رشته کې مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسی او انساني رسالت دی زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي د اعصابو په باره کې سندرې وایي خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی پدې کې هیڅ تعصب او تبعیض
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي له شعر سره مخالفت نه کوي فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي ځینی وای چې حرام ده بیا ځینی وای چې نه موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغه مر حرامواله په اسلام کې نه دی راغلی په هغه موضوع په پریږدو علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې د محل مشایره جوړوي په مشایرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي موسیقي ورسره نه وي ما خپل شعر ترنم کوي سندریس کوي دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشایره جوړوي هلته دوی ترنم کوي د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي د موسیقي آلات ورسره وي د دوه ترمنځ توپیر څه ده او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي نه وړه غیس کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی فقط بنه بدل سوي اوس موسیقي ورسره نشته ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي د کلمه کوي او ترنم کوي
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانی چې وایي نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي حال هول کوي خو تا نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی موسیقي جاخ ته وایي هر جاخ ته موسیقي وایي د هر د باد جغ موسیقي دی د دیوانات جغ موسیقي دی د باران جغ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو به موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات را لی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما تو چې تاسو کوم ما چې زما ستان روشن نومې جمعې او تندرغار ما ما چې څه زده ده رباب دی زده هارمونیه که تابله دی زده ده ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او ما تو چې دې پسې ما ګرځه ورته په پتو خپل شو بابا کما ما چې مولوی صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغار یو حماسي سندرغار یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګیا پوه سره ما تو چې تاسو ښه خبرې کوي ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدلی یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی. یوازې دوی به چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی. خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبیني.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان، بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونه مو علامل شه.
شد افغاندمون سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. باستار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل تاغوت شکنم، باستار خاک میهنم در آسمان
دو وقت بگذر و نوم داغونن جوڑیگی سما سرس پر لیستا گلونن جوڑیگی وقت گزارو نوم داغونن جوڑیگی زما زما سرس پر لے استا گلو نن جڑی گی
زما سرس پر لے
سرس پر لے استا گلو نانو